گاغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. نن یک شنبه ده، د 1399 هجری لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې 19 ده، چې د 2013 میلادي کال د اپریل د میاشتې 8 کېږي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه پیل شولې. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت یو جوګپوړی هیئت د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې څخه د افغانستان په خاورې د پاکستاني پوځیانو د بریدونو د مخنیوي په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. پاکستان د افغانستان په صادراتو مالیه ختمه کړې او ټاکل شوی د هنګري صدر اعظم نن په ټاکنو کې د دریم ځل لپاره بریالی شي، خو که هغه بیا وټاکل شي د مهاجرینو په اړه به یې اقدامات نور هم سخت وي. دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د خلیل خان اوري.
السلام علیکم. افغان او امریکایي ځواکونو لومړی ځل د افغانستان په غرب کې د طالبانو د مخدره موادو د تولید پر ځایونو بریدونه کړي دي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د افغان پوځ سره په ګډه د فراه او نیمروز په ولایتونو کې د اپریل په 13 او 15 د طالبانو د مخدره توکو د تولید په 11 تاسیساتو هوایي بریدونه کړي دي. په دغو بریدونو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو د مخدره توکو څخه د طالبانو د عایداتو پر وړاندې خپله مبارزه د هلمند ولایت ته وغځوله. په افغانستان کې د امریکایي قواو یو کمانډان جنرال جیمز هیکر ویلي دي چې طالبان به امن ځای ونه لري، موږ به د هغوی د شبکو لټو ته دوام ورکړو چې د هغوی د قابلیت مخه به ونیسو چې مخدره توکي تولید نسي کړی. د جرمني په مونستر ښار کې د یو منی بس چلوونکي خپل موټر په پلو خلکو وروست او د پولیسو پر وینا لږ تر لږه 2 تنه پکښې ووژل او شاوخوا 10 نورې ټپیان کړي دي. د پولیس ویان اندرس بوري د وای چې تحقیقات کوونکي د دوو عیني شاهدانو د راپورونو ته ګوري چې دوه نور کسان هم په دغه منی بس کې ناست وو او تښتېدلي دي. هغه دا هم وویل چې پولیسو یو مشکوک آله چې په دغه بس کې پرته ده هم د تحقیقاتو لاندې راوستي. پولیس وایي د شپږو کسانو حالت نازک دی. د جرمني پولیسو د دې هیواد خبري اژانس ډي پي ای ته ویلي چې موټر چلوونکي ځان هم وژلی دی. د جرمني پولیس وایي د دې امکان شته چې دا یو تراګریز برید وي. د رایټرز خبري اژانس د خراپور لمخې دا ډول پیښه په 2014 کې د جرمني په پلازمینې برلین کې و چې ولاری پر پیاده خلکو ور وخته او دولستنې وژلی وو. نن د خیبر پښتونخوا د پېښور په ښار کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لومړی غونډه ده. تنظیم کوونکي وایي چې هیله لري چې سلګونه زره خلک به په دې کې برخه واخلي. د غورزنګ مشران هیله لري چې دا جلسه به د پښتنو د تاریخ یوه کامیابه او مهمه جلسه وي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو غړي محسن داوړ امریکا ژغ ډیور رادیو ته په دې اړه داسې وویل.
تمه دا ده انشاءالله چې کوم ریسپانس موږ وینو د پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه، نو زما په خیال خو به دا د پېښور تاریخ یو ټول نه غټه جلسه وي، ځکه چې دا یو قومي جلسه ده. دا نه د یو ګوند جلسه ده، نه د یو سماجي تحریک جلسه ده، دا د ټول پښتون ولس جلسه ده.
د جلسې لپاره د پښتون ژغورنې د غورزنګ فعالیتونو فعالینو د تیرې یوې میاشتې راهیسې تیاری کړی وو او د پښتنو په کلو کلو او کوڅو کوڅو وګرځېدل. خلک یې دغه جلسې کې ګډون ته رابللي دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په فیسبوک کې د ویډیوي پیغام د لارې په خپل وینا کې ویل، تر څو چې پښتانه د عدالت او انصاف برخمن نسي غورزنګ به جاری وي.
ان شاء الله تر انصاف پر به خبر کیږي. هغه د ای پی ایس د ماشومان قاتلان چې نن شاهي مهمان جوړ شوی دي، هغه به ان شاء الله عدالت کټېره ته راوړو. هغه به د پاکستان آئین لاندې عدالت ته راوړو. سزاګانې به ان شاء الله پر ورکو. څنګه به زموږ د بچیانو قاتلان داسې راته شو او څوک چې نور هم چرته ملوث دي، هغه به ټول تر هغې انصاف پر موږ ولاړ وو. دا به زموږ د راتلونکي تحفظ وي. بیا به پر راتلونکي وخت سره ظلمونه زموږ سره څوک نه کوي انشاءالله.
د پېښور تر څنګ د نړۍ په نورو هیوادونو لندن کې هم داسې یو غونډه شته. دغه راز په جرمني کې به هم غونډه وي. په امریکا کې د واشنگټن ډي سي ښار د سپینې ماڼۍ مخې ته او دغه راز د کالیفورنیا په ایالت کې هم د پښتون ژغورنې غورزنګ په ملاتړ مظاهرې کیږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په کاناډا کې د جمعې په ورځ د بس ټکر په پیښه کې د کاناډا د هاکي لوبډلې ځوان لوبغاړو د مړینې په اړه خپل خواخوږي سرګنده کړی دا په دغه پیښه کې 15 لوبغاړي وژل شوی دي. ډونالد ترامپ خپل ټوئیټر پیغام کې لیکل دي چې کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو سره مخابري وسو او په پیښه کې د مړو کورنیو د پاره مو خپل خواخوږي او درناوی ورسره سرګند کړی. د کاناډا پولیس ویل دي چې 14 نور زخمي شوي دي چې د درو حالت نازک دي. د امریکا د ایریزونا او ټکساس ایالتونو د جمعې پر ورځ اعلان کړی چې راتلونکي اونۍ به د مکسیکو سره د ساتنې لپاره د ملي ګارد څلور سبق غړي ولېږي. د خبر تفصیل د شکولا رحیم زوی څخه اورو.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سرحد د نورو خواوو د اچولو غږ کړی دی. د ټکساس ملي ګارد ویلي دي چې سرحد ته یې د ګارډ عسکر لیږلي دي او پلان لري چې په 2-3 ورځو کې نور عسکر هم ولېږي. د ټکساس د ملي ګارد جنرال ټریسا نوریس په دې حکله داسې وویل:
Within 72 hours the Texas military department will have 250 personnel.
په 2-3 ساعتونو کې به د ټکساس نظامی قوا 250 پرسنل د کش موټرونه او همدغه راز نور ضروري وسایل ولېږي.
د جمی پورس په استن کې د خبري کانفرنس روس ته اسکار دوه هلیکوپټر ته وختل چې سرحد لړشي. جنرال نوریس وویل ټول سیزي کې چې د ملي ګارد اسکار دی حالت او فدرالي حکومت په ملاتړ د سرحد په غاړه کې ډیر دي. د اریزونا والی ډګ دوسی د جمعې پر ورځ ویل دي چې پراتلونکي ونې کې یو نیم سل اسکار په سرحد اچوي. ټرمپ د دې ونې په پیل کې وویل چې غواړي د امریکا او مکسیکو د سرحدي غزمې د ملاتړ لپاره د ملي ګارد د 2000 تر 4000 پورې غړي حالته ولېږي. اشخلار همزوی امریکا غک واشنگټن.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ځینو روسانو او روسي کمپنیو د امریکا وروستي بندیزونه وغندل. د امریکا د خزانه وزارت د جمعې پر ورځ د روسیې په ولس مهمو چارواکو ولس نفوذ لرونکو کسانو او ځینو روسي شرکتونو یو لړ بندیزونه اعلان کړل. د کسان چې دغه بندیزونه ور باندې لګول شوی دي په امریکا کې شتمنۍ کنګل کیږي او امریکا یې اتباع ورسره لمامله منع کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه بندیزونه وغندل او غیر قانوني بللي دي. ولکه چې دا کسان د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري چې د امریکا د خزانه وزارت پر باندې د غمالي او نور بندیزونه لګولې دي. د سوریې پوز او متحدینو د دوما په شرق ختیځ برخه کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. تر دې یو ورځ مخکې په همدې سیمه کې هوایي بریدونو لامل لشتر لږه څلوېشت ملګي وګړي وژل شوي وو. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه خبرېده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
ترندونکو خبرنم د امریکا غږ آشنا له نو اوریدل. تاسو د امریکا غږ آشنا له دوه سهارنی خبری خبرونه د واشنگټن نوري د هم د روان خبرونه لمړی مطلب. د افغانستان د دفاع وزارت یو جګپوړی هیئات د ډیورن کرخې له پوري غاړې څخه د افغانستان پر خاورې د پاکستانی پوځیانو د بریدونو د مخنیوي په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي دغه هیئات به د پاکستانی لوري سره په یو لړ نورو امنیتي مسایلو هم خبرې وکړي. په مکړې په دې اړه د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر راپور ده.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویان جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا ته وویل چې دغه وزارت د اپراسیون د رئیس نجیب الله علیزي په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی تر څو د هغه هیواد له پوځي چارواکو سره د ډیورن کرخې له پورې غاړې څخه د افغانستان پر خاورې د پاکستانی پوځیانو د بریدونو د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. جنرال رادمنش وویل افغان پلاوی به په دغه سفر کې پاکستان ته د افغانستان په جنوبي او ختیځو سیمو کې د هغه هیواد د پوځ سرغړونې ورپګوته کړي.
افغانستان سویدی او مشرقی خواکی زین تختیگانی ده پاکستان ده نظامیان و لطرف نجرا کیده فقط ده موضوع ور پگوته که او زین نور نظامی مسائل فی من ده پخوان تروسه ده افغانستان ده اپراسیون او ده پاکستان ده اردو ده اپراسیون لخوانه ده دوی پمنس که مطرح کیده. اما اساسی او اولویتی داده ایسی پا کنر بانده او پا زین نور زاینی زین تختیگانی ده پاکستان
خاغلی رادمنش زیاته کړه چې دغه پلاوی بل پاکستانی لوري سره پر یو لړ نورو امنیتي مسلو هم خبري وکړي. خو د پوځي چارو کارپوهان پاکستان ته د افغانستان د دفاع وزارت د پلاوی دغه سفر د ستونزې د حل لار نه ګڼي او د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا پر مداخله ټینګار کوي. پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل:
چې افغان حکومت کولی شي هغه چې د ملل متحد سره دا خبرې ډېر په ډاګه وکړي، د امریکا سره هم په ډاګه وکړي، چې تاسو په خپلو سترګو وینئ چې زموږ خاوره باندې اوس صادق نه راکټونه راته اوس تیارې راغلي، بمونه هم غورځولي دي. آیا تاسو د امنیتي تړون چې زموږ سره لري دا مفهوم لري که نه لري؟ آیا تاسو دا په سترګو وینئ دا د پاکستان کې نه وینئ؟ او بله خبره بهترینه خبره دا ده چې په هر قیمت کې افغانان باید جدي عکس العمل پاکستان ته وښيي.
ښاغلی امرخیل دغه راز وویل چې پر کونړ باندې د پاکستان د توغندیزو او هوایي بریدونو د مخنیوي لپاره افغان حکومت باید له ولس څخه مرسته وغواړي. د هغه پر وینا کې حکومت یوازې د کونړ ولسونو ته د خپلې خاورې د دفاع زمینه برابره کړي، پاکستان به پر دغه ولایت له برید کولو څخه لاس واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت دغه پلاوی وروسته له هغې پاکستان ته تللی چې تېره اونۍ د پاکستان جیټ الوتکو د کونړ ولایت پر دانګام ولسوالۍ باندې بمباري وکړه او د دغې ولسوالۍ اوسېدونکو ته یې مالي زیانونه واړول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې پر کونړ د پاکستانی پوځیانو هوایی بمباری په سختو ټکو غندلې او هغه د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا په وړاندې ښکارا سرغړونه ګڼلې. د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړې چې د پاکستانی پوځیانو لخوا د دا ډول کړنو دوام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا خرابېدو لامل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د سفر نه وروسته افغان حکومت وایي چې پاکستان به د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ وکړي او ورسره به کابل او اسلام آباد د ترګرو پر ضد لازم اقدامات کوي. حکمت سروش په دې اړه د کابل نه راپور لري.
د افغانستان د ولسمشری مانی وایي چې کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر شاهد خاقان عباسی د جمعې د ورځې د سفر پر مهال له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو مشرانو د سولې ترهګرو ډلو سره د مبارزې، سیمهیزو همکاریو، د افغان کډوالو د بیرته راستنېدا او یو شمیر پروژو په اړه د خبرو اترو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون کړنلار وروستۍ سوه چې د پلي کولو او څارنې لپاره به یې کاري ډلې او تګلارې هم جوړیږي.
پاکستان از روند صلح
په دې سند کې راغلی چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دواړه هیوادونه به د هغو جنگیالیو پر وړاندې معاصر ګامونه پورته کوي چې دواړو هیوادونو ته ګواښ بلل کیږي. دواړه هیوادونه ژمنه کوي چې په خپل قلمرو کې به ترهګرو ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. همدارنګه پریکړه وشوه چې دواړه هیوادونه به د دې ګامونو لپاره د همغږۍ یو میکانیزم جوړوي او د هوایی او ځمکني نقص څخه به ډډه کوي.
په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وایي چې د دې شورا مشرتابه د پاکستان د لومړي وزیر عباسی سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې پاکستان باید د افغانستان په حاکمیت او رهبرۍ د افغان سولې په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي.
مونږ منطقي اقتصاد اتصالولو مرکز یو د جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا او همدا شان اروپا ته، خو مهم دا ده چې پاکستان عملی ګامونه اوچت کړي د سولې د پروسې د حمایت نه، او دولت سره د مونږ دولت سره باید همکار وسي او کوشش وکړي پاکستان چې دین وروسته د سولې د افغانستان د سولې پروسې اخلال ونه کړي.
سیاسي شننکي بیا په دې باور دي چې کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر سفر ځکه موثرې پایلې نه لري چې پاکستاني چارواکو دا رد کړی چې ګواکې د افغان دولت مخالف ډلې په پاکستان کې دي او هغه هیواد یې ملاتړ کوي.
دغه چې دا یخونه ماتیږي، حداقل د رفت آمد شروع کیږي او تګ راتګ شروع کیږي، دا هغه دی، دا یو لوی معنوي بار دی په پاکستان په چارواکو باندې. ولې دوی خپله خو پوهیږي چې دوی ناروا دي او دوی ظلم کوي په خپلو خلکو، د افغانستان په خلکو، او دا وینې تویدنې ادامه پیدا کوي. دغه له خاطره دغه اړخ مثبت ګڼم، مګر پایلې نه درلوده.
ارګ وایي چې ولسمشر غنی د پاکستان د لومړي وزیر لخوا هغه هیواد ته د خبرو اترو لپاره د سفر بلنه منلې، خو لا تر اوسه یې نیټه نه ده ورستی سوې.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
درنونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ناوړی. پاکستان د افغانستان په صادراتو مالیه ختمه کړې ده. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د خونی مرستیال انجینر داروخان د پاکستان د حکومت لخوا د افغانستان راتلونکو سامانونو د مالی ختمولو فیصله هرکلای کړی دی او زیاتوي چې د دغه فیصله سره به د دواړو هیوادونو خپل منځي سوداګري هم خشي. نور تفصیل د امریکا غاک د ډیو رادیو د همکارې رابیا پیر په دې راپور کې اورئ.
د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تیر ورځ کابل د سفر په محل د افغانستان د پاره 40,000 ټنه غنم د نقشې د اعلان سره سره پر افغان مصنوعاتو لګول سوی زیاته ریګولیټری ډیوټي هم ختمه کړه سوی ده چې څېړونکي د افغانستان د اقتصاد د مرستې سره سره د پاکستان د اقتصاد د پاره هم ګټوره ګرځوي. بل پلوته د کورونو چارو وزیر احسان اقبال ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سړکونو او ریلوی لائن په ذریعہ رابطه سیوا کولو د پاره به هم ډیر سر یو لوړ پوړی افغان ډله د پاکستان سفر کوي. د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې د کورونو چارو وزیر احسان اقبال ویل چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سفر ته دواړو هیوادونو د پاره نوې لارې پرانستلې دي.
اتنے ہمارے تجارتی تعلقات مضبوط ہوں گے اور گہرے ہوں گے اتنا امن اس خطے کے اندر مضبوط ہوگا اور گہرا ہوگا. اس حوالے سے دونوں ممالک نے اور صدر اشرف غنی نے بھی اس چیز کو بہت اہمیت دی کہ ہمیں ایک دوسرے سے کنیکٹیویٹی کے منصوبوں کو آگے بڑھانا چاہیے.
تجارتی اڑی کی چی مضبوطی وی نو پسیم کی با امن وی دا خبر صدر اشرف غنی ہم اہم کرزولے او اس پا یو لوڑ پوڑ ڈالا دیر زر پاکستان تراجی چی ور سربا پا گڑا ریلوی سڑک او تجارت دا پارا وڑاندی زنو تا حتمی شکل ورکڑی سیم. دا وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی دا کابل دا سفر پا محل دا دواړو هیوادونو ترمنځ د سیمې تړلو د پاره کوټي کندهار او هرات او پېښور جلال آباد ریلوی په شمول د پېښور کابل موټر وی په اړه هم خبرې سوې دي. د مدیده تاوتریخوالي ورسته د تیر څو میاشتو راهیسې د پاکستان او افغانستان فوجي او سیاسي مشران په باقاعده توګه د یو بل هیوادونو سفر کوي. د وزیر اعظم د ماڼۍ ته یو بیان تر مخه د شاهد خاقان عباسی د دغه اوسنی لومړي سفر په محل افغان مصنوعاتو پاکستان ته په راوړلو لګول سوی زیاته ریګولیټری ډیوټي هم ختمه کړی سوی او د افغانستان د پاره 40,000 ټنه غنم د نقشې په توګه ورکولو اعلان هم وسو چې څېړونکي د پاکستان او افغانستان دواړو د اقتصاد د پاره ډیر اهم پریکړه ګرځوي. او د پاکستان افغانستان د چیمبر اف کامرس مرستیال مشر انجینیر تاروخان ډیو ریډیو سر خبرې کې وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سیاسي تاوتریخوالي او د پولو وخت په وخت تړلو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو 2.5 ارب ډالر ته رسیدونکي تجارت په تیرو دوو کلو کې 1.2 ارب ډالر ته راکشته سوی دي. د څېړونکو وینا ده چې کچري تجارت د سیاسي معاملو څخه جدا وساتل سي او د دې د ودې لپاره مثبت ګامونه پورته کړل سي نو د تجارت دغه کچه 15 ارب ډالر ته غزیدای سي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امیر ختیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وای نړیوال ټولنې په روان کال کې د افغانستان د امیر ختیا د سکتور سره خپل مرستې ډېرې کمې کړې دي. پام وکړئ په دې اړه د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری راپور ده.
دام روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز دام روغتیا په وزارت کې د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویل چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي کچه د 9% څخه 8% ته لوړه شوې ده. خو اوس هم خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د کچې د لوړېدو او د روغتیایي خدمتونو د کیفیت ته ښه کېدو په برخو کې افغان حکومت نړیوالو مرسته کوونکو مرستو ته ډېره اړتیا لري. ډاکټر پیروز الدین پیروز ویل چې افغان حکومت د روغتیایي خدمتونو د پراخېدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې په مرستو متکی دی.
مشکل دیگه که وجود داره منابع سی باز تاکید کنم.
بل ستونزه چې ستا هغه د منابع ستونزه ده. باید پر دې باندې ټینګار وکړم چې په کال کې پر یو تن باندې $15 مصرفول یو ډیره ګرانه خبره ده چې په دې توګه د روغتیایي خدمتونو کیفیت پورته بوزو. همدارنګه ورځ په ورځ د مرسته کوونکو مرستې کمیږي. سږ کال د تیر کال په پرتله د عامې روغتیا وزارت په بودیجه کې $100 million کموالی راغلی دی. د دې لپاره چې مرسته کوونکو خپلې مرستې محدودې کړي دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ویل چې تیر کال د دغه وزارت بودیجه $215 million وه، خو هغه سږ کال د خپل وزارت بودیجه $150 million وښوده. ډاکټر پیروز په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د معیاري کولو او د کیفیت د کچې د لوړولو لپاره افغان حکومت ته وړاندیز وکړ چې د عامې روغتیا سکتور د بهرنیو مرستو له احتکار وباسي او دغه سکتور د پیاوړي کېدو لپاره په کور دننه منابع ولټوي. هغه په ځینو وارداتي مالونو باندې د ټکس او محصول د لوړېدو وړاندیز وکړ.
افزایش منابع داخلی
موږ د کورنیو منابعو د زیاتېدو لپاره ستراتیژي او طرحې د افغانستان دولت ته وړاندې کړي دي. د مثال په ډول پر تنباکو باندې د ټکس زیاتول دا یوه وسیله ده چې د روغتیا سکتور ته مالی منابع تولیدولی سي. که موږ پر تنباکو باندې محصول دوه چنده کړو په کال کې د 1.5 میلیون ډالرو پورې د روغتیا سکتور ته عاید ترلاسه کولی سو.
دامې روغتیا وزیر وایي چې اوس د افغانستان 8% خلک روغتیایي مرکزونو څخه د پخو په مزل د 1 ساعت په فاصله کې ژوند کوي، خو 90% خلک روغتیایي مرکزونو ته په پخو د 2 ساعتو د منزل په فاصله کې پراته دي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې په هرو 100 میندو کې د زیږون پر وخت 600 خپل ژوند له لاسه ورکوي. 14 کاله وړاندې د اندازه په هرو 100 میندو کې 1600 میندو ته رسېدله. همداشان اوس مهال په افغانستان کې د 15 کالو څخه د ښکته عمر په هرو 100 ماشومانو کې 55 خپل ژوند له لاسه ورکوي، خو 14 کاله وړاندې په هرو 100 ماشومانو کې د مړینې کچه 255 ته رسېدله. د روغتیایي چارو کارپوهان او د ولسي جرګې یو شمېر غړي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی او د روغتیا سکتور ساري، په دې باور دي چې په تیرو 10 کلونو کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي او د دغو خدمتونو د کیفیت په برخه کې کارونه شوي، خو د بېلابېلو عواملو له مخې تر ډېره د نړیوال ټولنې د مرستو څخه په سمه توګه ګټه نه ده اخیستل شوې. په ولسي جرګه کې د روغتیا د کمیسیون رئیس ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی وایي چې په دې کار کې نړیوال ټولنه هم ګرمه ده. ډاکټر سمکنی چې نن د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د نړیوال ټولنې د هڅو سره سره لا هم خلک دننه په خپل هېواد کې کیفیت لرونکو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. هغه ویل چې په دې برخه کې ډېر څه نه دي شوي.
چې موږ نن د صحت نړیواله ورځ په دغسې حالات کې تجربه وو چې د سړک په غاړه هغه ګلدانونه چې هغه د زینتي بوټو او یا د ګلان دپاره ایښیدل شوي وو، نن هلته د موږ معتاد رونه د یو ګلان تر څنګ ناست دي. موږ د صحت نړیواله ورځ نن په دغسې حالات کې تجربه وو چې موږ په ټول افغانستان کې یو منظم تشخیصي مرکز نه لرو. موږ د صحت نړیواله ورځ نن په دغسې حالات کې تجربه وو چې موږ د 40% نه پورته وګړي صحي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپتش دفتر سیګار تیر کال په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د کیفیت د ټیټوالي او ځینو مزمنو ناروغیو د درملنې په برخه کې د امکاناتو د نشوالي له امله په خپل یو رپورټ کې ویلي چې هر کال افغانان $215 million په خپل درملنه په بهرنیو هیوادو کې په مصرف رسوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او اوس هم درنونکو د چین او امریکا د اړیکو په اړه یو راپور لرو. په واشنگتن او بیجنګ کې چارواکي وایي هیوادونه یې له یو بل سره د تجارتي جګړې له امله ویره نه لري. چین وایي که امریکا یې پر اموالو زیاتې ګمرکي تعرفې ولګوي نو دوی به هم بل مثل اقدام وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې وایي.
د چین د سوداګرۍ د وزارت وایاند د جمعې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې خبرې وروسته له هغه امکان نه لري چې د ټرمپ ادارې د $500 میلیارډو د تعرفو لا زیاتولو وروسته پر چینی تولیداتو لا زیاتې تعرفې اعلانوي.
د امریکا چلند په بشپړ ډول منطقي نه دی. که امریکا د چینی تولیداتو پر سر د $100 میلیارډو تعرفې اعلان کړي نو د چین لوری ورته بشپړ امادګي لري او په ډیر قوت سره به ځوابي اقدام وکړي.
امریکایان زیاتره لیواله دي چې په پلورنځیو کې ارزان شیان واخلي. پتیرا بیا د کالیو الکترونیکی شیانو او کورنی لوازمو پسیر هغه شیان چې له چین راځي. که امریکا په چینایي تولیداتو تعرفې ولګوي نو پیرل به یې کم شي.
زه معلمه یم او زما معاش نه زیاتیږي. که بیې زیاتې شي نو موږ نشو کولای چې زیات شیان واخلو.
چین ویلي دی چې د امریکا دا تعرفو په ځواب کې به د سویابینو او موټرو په شمول پر یو شمېر امریکایي تولیداتو تعرفې ولګوي. دا سویابینو یو کروندګر ولسمشر ټرمپ ته داسې پیغام لري
که هغه را سره مرسته نشي کولای مونږ باید هغه شیان پریږدو چې زمونږ په زیان دي.
خو سپینې ماڼۍ د ولسمشر دفاع کړی ده.
د
چین محدودیتونه زمونږ اقتصاد ته زیان رسوي چې د لسیزو راهیسې دغه ډول کار کړی دی. ټرمپ ګرم مه ګڼئ، هغه کار کوي چې مونږ یې باید وکړو.
ښاغلی ټرمپ د پنجشنبې په ورځ موبایل چې اداره به هڅه وکړي چې امریکا په نړۍ کې د تجارتي معاملو په برخه کې استثمار نشي.
If you look at the European Union,
کومګ اروپאי ټولنه ته وګورو نو د سوداګرۍ په برخه کې لمون سره سخت چلند کوي. دا یو عادلانه کار نه دی. موږ نشو کولای چې لاغو سره تجارت وکړو. هغه موږ ته موټر او نور شیان را لګي او زموږ تولیدات نه اخلي.
خغلی ټرمپ دې ځا ورجینیا کې په یو غونډه کې ویلي وو چې امریکا به ورسره له هغه لچین سره خرابیت ولري چې یو ځل د سوداګرۍ ستونزې هواري شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
او دا هم درنونکو د روان خبرونې ورسته مطلب ټاکل شوی چې د هنګری صدر اعظم نن په ټاکنو کې د دریم ځل لپاره بریالی شي، خو که هغه بیا وټاکل شي د مهاجرینو په اړه به اقدامات نور هم سخت کی. افغان مهاجر حبیب الله سلیمان خیل په هنګری کې له مهاجرینو سره د دغه هوا د چرواکو له چلند څخه سټه کوي. په مکړې په دې حکله دی رپورټ.
دا هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان لا اروپایي اتحادې سره په دې خبره اتفاق نه لري چې لمنځنی ختیځ ورغلی مهاجر دی په هنګری کې میشت شي. دی وایي دغه عیسوي هیواد چې د زیات شمېر مهاجرو د جذب سابقه نه لري باید د مسلمانو مهاجرو په وړاندې د خپل هیواد دینی او فرهنګي ارزښتونه وساتي.
موږ له هنګری سره سخته مینه لرو او دې ته تیار یو چې دغه هیواد لپاره هر څه وکړو. موږ هنګریان هغه وخت ښه راتلونکی درلودلی شو چې هنګریان پاتې شو، لاړ شئ او مبارزه وکړئ.
14 کلن حبیب الله سلیمان خیل یو کال مخکې له افغانستان څخه سربیا ته راغی او په هنګری کې د دریو میاشتو تر تیرولو وروسته بیرته وشړل شو. هغه اوس په بلګراد کې انتظار کوي چې اروپا ته د تللو لپاره یو بل فرصت پیدا کړي.
و به ګورو چې څه کیږي، یا به وړاندې او یا به شاته ولاړ شو، څه وکړو، لارې بندې دي.
هغه په هنګری کې له مهاجرو سره د ناوړه چلند او د پناه اخیستلو له غیر عادلانه پروسې شکایت کوي.
یو ښځه راغله او راته ویل چې د مرکې وخت مې دی، ما به یو څه ویل او ترجمان به بل شی ترجمه کول چې زما قضیه خرابه کړي. زما په شمول زیات شمېر هلکان وایستل شول.
اوربان په پولې اغزن تار لګولی دی او هغه غیر دولتي سازمانونو ته د دښمن په سترګه ګوري چې له مهاجرینو سره مرسته کوي.
زمون کار خورا زیات سوزمن شوی دی. د پولې په ساحه کې د مهاجرینو بیلول او توقیفول زمون کار ډیر سخت کړی دی. موږ نشو کولای چې هغوی ته ځانونه ورسو.
اوربان ادعا کوي چې اروپایي ټولنې، ملګر ملتونو او غیر دولتي سازمانونو هنګری ته یو توطیه جوړه کړې چې د زرګونو مسلمانو مهاجرو په منلو سره یې عیسوي هویت او فرهنګ ضعیف کړي.
د هغه ګوند مهاجرینو په اړه سخت تبلیغات کوي، نو د مهاجرینو د توقیف او تاوتریخوالي په اړه خبرې کول امکان نه لري، ځکه چې مهاجرینو ته د یو خطرناک شي په توګه قتل کیږي.
که اوربان بیا وټاکل شي نو د هغو غیر حکومتي سازمانونو پر خلاف اقدامات به لا سخت کړي چې له مهاجرو سره مرسته کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
او درندونکو پم دې سره د امریکا غا غشنا رادیو د سهارنې خبری خبرونه مطالب هم پایته ورسېدل. مننه چې تر دې د موضوع موږ ملتیا وکړه. د امریکا غا غشنا رادیو راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت مخام په وو بجو پل کیږي. تر هغه چې به هم تاسو په خدمت کې حاضرې کو تاسو ټول په لویلاس پرم پاتې ورځ مونږ مرغه د خدای پامان.